السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره په کورنۍ او سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. په اول د دې سا تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالله کاکړ یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشغر کوادر اقتصادي راهداري پر لټ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لاره باندې کار پیلېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې شاوخوا 50 وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی چې د فیفا په چارو کې مداخله کوي. او سم تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه د خیبر پښتونخوا بلوچستان زخه تیرېدونکو لاره باندې کار پیلېږي. نن په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندیزه کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل دوی د راهداري د څارلو لپاره به د پارلمان یو کمیټي جوړوي.
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں صوبوں کی نمائندگی سے
د حکومت د پلانونو جوړولو او پرمختیا په څنګه کې بعد صوبو له نمائندګۍ سره یو کاری ډله جوړیږي چې د پرمختیا په دې تاریخي عمل کې به صوبې لزان سره ګډوي او دا کاری ډله به په مستقله توګه د صوبو اندېښنو ته ځواب وایي.
تر دې وړاندې د غونډې په پرانستې وینا کې نو اشرف سیاسي ګوندونو ته ډاډ ورکړی چې د راهداري په اړه بل شفافیت کار اخیستل کېږي. تر دې وروسته د منصوبندۍ او پرمختګ وزیر حسن اقبال کانفرنس د اقتصادي راهداري په اړه معلومات ورکړل. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه اسمبلیان او سیاسي ګوندونه پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن تور لګوي چې د راهداري لارې پنجاب صوبې ته اړوي او په دې اړه قراردادونه منظور کړي وو او احتجاج هم کړی وو. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر اعظم وبخشي د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. د هند دفاع وزیر ویلي که چېرته په هند کې د ترهګرۍ یو پیښه کیږي نو هند به په جواب کې په هماغه هیواد کې هغسې کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د اونیزې خبري غونډې په دوران وکړه.
The statement of the Indian defense minister
پکار د چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېخنې وړ وګرځي نه ایوازې د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو د پاره. که د هندستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکته شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي. د بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندستان پاکستان کې لاسوهنه کوي.
قاضي خلیل الله زیاته کړه پاکستان د هند په ګډون له خپلو نورو ګاونډیو سره شی اړیکې غواړي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د بلدیاتي انتخابات پر عمل دې نه اثر اندازه کېږي. نن په پېښور کې ټول کونډیزه کانفرنس وسو چې پکې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمعیت اسلامي عوامي نیشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نن ګډون وکړ. د جمعیت اسلامي پېښور امیر صابر حسین اوان د غونډې د غوښتنو په اړه نن مشالې ډوتول
کوم استادانو ډیپټین لګیدلې دي کوم افیسرز ډیپټین لګیدلې دي هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پریشر ده تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناونس کوو څنګه چې مخکې بعد غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه سره ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې کوم طریقار په خوانه رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
تحریک انصاف تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي وو. د کانفرنس په اعلامیه کې هوډ څرګند شوی دی چې ښځې به د ووټ له استعمالولو نه منع کېږي. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایي کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له ووټه منع کوي. دا خبره د انتخابي کمیشن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې رای ورکول د ښځو اساسي حق دی. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د شنبې یا خالی په ورځ کېږي او د کمپاینن اخیری راستا. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا 80 وسلوال وچل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشالې ډول دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وچل شوی دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دندغوري سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نکړي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د شاغلي بلاتر پوزیشن ډیر شوی چې بیا وټاکل سي. پوتین زیاته کړه چې د سویزرلند پولیسو تیر ورځ په زیورخ کې د فیفا د اوو چارواکو نیول د امریکا د تورونو پر بنسټ په ښکاره د دې څرګندونه کوي چې د فیفا د مشر په توګه د بلاتر د بیا انتخابېدو مخنیوي وسی. پوتن زیاته کړه دی پوهیږي چې بلاتر د دې ملاتړ کوي چې په 2013 کال کې د فوټبال نړیوال کپ په روس کې وسی او د همدې لپاره پر هغه دباو راوستل شوی دی. د امریکا مرسیال ولسمچر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصولونه به له پامه نه غورځوي. جو بایدن تیره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. د ویل چې دا د امریکا په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا مرسیال ولسمچر زیاته کړه همداراز ترګري سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. جو بایدن د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د یوکران کرایمیات یا تیر کال د مارچ په میاشت کې خپل خاورې سره یو ځای کړه او د یوکران په خدیج کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د ایټمی پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې تیر ورځ وویل چې واشنگټن پاور لري د نړۍ پیاوړو هیوادونو او ایران کولای سي د تهران د ایټمی پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسی شي. جان کری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. هم له دې سره د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د پیخور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپی او 85 پیسې غسل کیږي او په 103 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 102 روپی او 85 پیسې او په 102 روپی 50 پیسې. یو پوند په 101.5 روپی او 25 پیسې او په 101.5 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 10 پیسې او 25 روپی 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 35 پیسې او په 20 روپی 85 پیسې. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 3.5 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مدر سراج زهیر نو اوریدو په خبرونه کې به ووري. نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې په حق لا ټول ګوندی زغونډه وشوه. د غونډې په اړه سېنېټر افراسیاب خټک وایي
نتیجه دا راوته چې د پاس چاینا اکنامیک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې دا بنیادی سړک وو دغه په یکم د ډیرس مه خان مجروب تا او په مخ کې د سی کوټې او بیا د باندې اتفاق.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د هند دفاع وزیر لخوا وروستي بیان د اندېښنې وړ دی.
The statement of the Indian Defence Minister should be a matter of concern. We will take all appropriate steps that are required to protect our national interest.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې خزې د ووټ اچولو نه منع کول قانوني جرم ګرځول دي. یو کار پوای
اوس پر یو ځای کې خزا د ووټ نه منع کیږي او سړی ووټ اچي نه دا بيخي د آئین خلاف ورزي ده.
په شپ قدر کې د اف سی ځواکونو پاسینګ آوټ پریډ حال هم درکو.
مونږ به ان شاء الله خپل وینه قربان کړو خو وطن به ان شاء الله چاله نه ورکو. مونږ به چې کم جنگ ورته ان شاء الله مونږ بره راوړو.
مشال ریډیو اوریدل مهیره وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې منصوبې د نگرانی لپاره په یو پارلماني کمیټه جوړولو اتفاق وشو. یاد کمیټې به د سیاسي ګوندونو د اندېښنو د لړې کولو په لړ کې کار کوي. د غونډې په اړه نور معلومات مشال ریډیو خبريالا رابعه اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس په اختتام خپل خطاب کې وینا وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې مغربي روټ به د ټولو مخکې مکملېږي. د مغربي لار به حسن عبدال، میاوالی، ډیر اسمن خان او د ژوب نما تر ګوادر پورې ځي. وزیر اعظم نواز شریف خپلې وینا کې وویل چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره دوی یو پارلماني کمیټي هم په جوړولو اتفاق کړی دی، کوم چې د سیاسي ګوندونو د خدشاتو ازاله کوي. په دې موقع وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په حمایت د سیاسي مشورې مننه وکړه.
مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تمام قومی قیادت نے اس تاریخی منصوبے کے لیے اپنی مکمل
ز خوشحالی ہم چې د پاکستان ټول قومی مشورلې د تاریخی منصوبے لپاره د خپل مکمل حمایت او د عملی کومک اراده کړی دا. ز دوی ته مبارکی ورکوم. منګ ټول په دې خبره متفق یو چې د دې منصوبې فائدہ کې بعد د ملک ټولی صوبې او علاقې به بلا امتیاز شریکول کیږي، او دا خبره به یقیني جوړول کیږي چې په دې عمل درآمد په ذریعہ په مساوي توګه د ترقی عمل ته وده ورکړی شي.
بات کو یقیني بنایا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے مساویانہ ترقی کے عمل کو فروغ دیا جائے.
د فکر د دینه مخکی وزیر اعظم نواز شریف د غونډې په پیل کې ویلی وو حکومت غواړي چې اتفاقی رائے او افهام او تفهیم سره معاملات مخ په وړاندې بوزي. د وزیر اعظم د خطاب نه پس غونډې اراکینو ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال وینا و چې د شپږ سلوېښت ارب ډالرو په دې منصوبه کې د ټولو لویه منصوبه د توانایي ده چې ورله څلور دېرش ارب ډالره مختص کړی شوي دي او په دې کې به هره صوبه شامله وي. د دا هم وویل چې د راهدارۍ جوړېدو په ځایونو کې به د هغه ځوانانو ته د روزګار موقع او تربیت هم ورکړی کیږي او هلته سکولونه او هسپتالونه هم جوړول کیږي. غونډې ته احسن اقبال اوویل چې لواری ټنل او نوخار او چترال ترمنځ سړک به روان کال کې مکمل شي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري دا منصوبه په لویه پیمانه ده. د دې مقصد دی چې د حکومت په پاکستان کې کم سماجی او اقتصادي ترقی په اړه حکمت عملی ده هغه نافذ کړی شي. دا منصوبه یوې صوبې یا علاقې پورې محدود نه ده، بلکې دا د پاکستان ټولو صوبو او خطو پورې ده چې د ټولو برخه او شمولیت وي پکې چې ټول ملک د دې ترقی او خوشحالۍ په سفر کې ګډون وکړي.
سو اور سب لوگ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہو سکیں.
ہم پدی موقع غونڈے تے ریلوے وزیر خواجہ سعد رفیق ویناوا چھ اقتصادی راہدارے تر لاندے چین پوری بدریل نظام جوڑی گی. یاد دیوی دروان میاشت پدی لسم تاریخ ہم سیاسی گوندوں سره مشاورت لپارا یو ٹول گوندیس غونڈا وزیر اعظم نواز شریف پ مشرے کی شوی وا. پدغه غونڈا کی دزین گوندوں لخوا تحفظات لوجی وزیر اعظم نواز شریف یو جائزہ کمیٹی ہم جوڑ کڑے وا او ویلی وو چھ حکومت بد سیاسی گوندوں تحفظات دلری کول کوشش کوی. پدی کی تحفظات د عوامی نیشنل گوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلی وو. په دیارلسم مې دغه ټولګوندیز کانفرنس د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې په دې راهدارۍ کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهدارۍ لارې کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. او هم روانه میاشت بلوچستان کې هم د دې راهدارۍ بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی وو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او اپوزیشن غړو د بجلی بقایا جاد او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی وو.
دا و رابی اکرم خان د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغو سیاسي ګوندونو چې د اقتصادي راهداري په اړه اندېښنې لرلې په هغو کې عوامي نېشنل پارټي هم وه. دغه ګوند دوه ځله ټولګوندي سره هونډه کړې وه او د نورو ګوندو په مرسته په کوټه کې هړتال او داشن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه. آیا د نواز شریف له اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د دوی اندېښنې اوس له منځه تللې دي او که څنګه؟ د دې ګوند یو مشر افراسیاب خټک د نن په ټولګوندي کانفرنس کې ګډون کړی او له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتنه شوی دی چې د کانفرنس وروسته چې نواز شریف کومې خبرې وکړې، آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او که نه؟
یعنی ټولې پارټۍ چونکې په اتفاق نظر وي، اپوزیشن پارټۍ عوامي نشر پارټۍ په سر کې وه چا چې آل پارټیز کانفرنسونه کړي وو، جلسې جلوسونه یې کړي وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم ورسره ملګرې شوې او حکومت په دې مجبور شو. نن سهار پورې حکومت دا خبره نه منلې، مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو اخر نتیجه دا راووته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا بنیادي سړک وي، د پاس چاینا اکنامک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې ده په دې بنیادي سړک وو. دغه په چې کوم د ډیر اسمن خان نه ژوب ته او په مخ کې داسې کوټې بیا دا سړک وي، په دې باندې اتفاق پرې نظر وشو.
او خټک سي پیانې ستاسو څه کومې اندېښنې وي هغه ختم شوي که نو؟ اوس هم شته
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شوه، پوره شوه. ځکه چې دا خبره ومنل شو او د دې لپاره دا یو اعلان مو کوچ دی بجټ کې بو پیسې کېږي او دسمبر 2014 پورې دا سړک تکمیلېږي. نو دا اندازې پر خدا مسله شو د صنعتونو لپاره هم د یو کمیټي اعلان شو د ټولو پارټو پارلماني چې هغه کې به زمونږ پارټي نمائندګي ومومي نورو پارټو نمائندګي ومومي. نو چونکې هغه به یو نماینده کمیټي وي نو هغې کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاټه د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي ځکه چې هغې کمیټۍ کې به یعنی هغه هم د یو طرفه توګه بنې نه شي کولی بل چې کوم پلاننګ کمیشن دی هغې کې به هم د کاري ګروپونه یعنی ورکینګ ګروپونه به جوړ شي چې ټولو صوبو نمائندګي به وي پکې. نو په دې لحاظ باندې دې نه پس یعنی د لارې فیصله وشوه او د نور چې کوم ورسره صنعت لګولو خبرې دي د انرژي د پروژو خبرې دي نو دا به هم په شریکه باندې کېږي.
مطلب ستاسو چې کوم احتجاج کول یا کوم تحریک شروع کړی هغه د اوس لپاره ختم شو؟
نو دغه مرحله خو تر سره شوه دې مرحله سره ورسېده. مونږ په دې کامیاب شو چې زمونږ نن کرنځر حکومت اومني او موږ پر خلکو ته مبارکي وایو او هغو ټولو خلکو ته چې چا په دې ای پی سي ګانو کې شرکت کړی و په کوټه کې شټر ډاون کړی و په غټو جلسو کې شریک شوي وو سنجار خان په کار دی چې ټول احتجاج کړی و زما په خیال کې هغه ټول خلک ته مبارکي مستحق دي.
تاسو د سینیټر افراسیاب خټک سره د مشال ریډیو مرکه واورېدله.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د هند په ګډون ټولو گاونډو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي خو په دې وروستیو کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړل شوي بیان ورته اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د ونیزې خبري هونډې په وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وینا وه پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او د غلړ کې خپل پوره کوشش کوي. د هندي وزیر دفاع د بیان پاړه د یو تپوس په جواب کې د نوموړي وینا وه دا قسمه بیانونو سره دواړخیزه تعلقاتو باندې بدې اغیزې پریوزي او د دې نه وړاندې هم د هندوستان لوړپوړو دا قسمه بیانونه ورکړي دي. دی وایي
پکار د چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ وګرځي نه ایوازې د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو د پاره. که د هندوستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکتې شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي. د بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندوستان پاکستان کې لاسوهنه کوي. داسې صورتحال کې به پاکستان د خپلو قومي ګټو د حفاظت لپاره هر ممکن اقدامات کوي.
د هندوستان د بیانونو او په هغې د پاکستان د غبرګون په حکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننټ جنرل تلت مسعود نه تپوس وکړو نو دوی هندوستان دا قسمه بیانونه د پاکستان راپارولو دپاره ورکوي. دی زیاتوي
هغوی اشتعال خوروي خو پاکستان لا مشتعل کېدل نه دي پکار. دا وخت چې پاکستان کم اقدامات کوي هغه ټیک دي. یعنی دې سره به د ملګري ملتونو او نړیوالو طاقتونو همدردي پاکستان سره شي. باقي چې کوم لوی طاقتونه دي هغوی خو هسې هم خپلو ګټو ته ګوري نو ځکه د هندوستان سره ولاړ دي. نو ځکه زه وایم چې پاکستان لا ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او که پاکستان په سم جوړ رد عمل ونه ښودو نو دا به الټه شي.
react in a dignified in a sensible way
to volta ho jayega. da yadawani da che sura de hindustan da difa wazir manohar parikar khpal yo bayan ki waili wo ka da bahar na hindustan ki da tarah gare kam pe khaki gi no hindustan ba hum da hage pa jawab ki ha ga mulk ki da tarah gare karwai kawi. riyaz musa khail mashal radio islamabad.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشانکا به په 2 ورځنی دوره نن ماښام اسلام آباد ته راورسیږي. له نوموړي سره به د اعلی کچې وفد نه علاوه د تاجرانو یوه ډله هم وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو بعد پاکستان په دوه ورځنۍ دوره نن د زیارت په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه دفتر انفارمیشن افسر قادر یار خان مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خیزه تعلقاتو او خپل منځي تجارت ته وده ورکولو نه علاوه په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې کوي. قادر یار خان وایي
لوزنامی او مفاهمتی یادداشتونه هم لاسلیک کړي. بیلاروس په تیر کال نومبر میاشت کې په پاکستان کې خپل ریزیدنت مشن هم قائم کړی دی.
ته یادونه ده چې د بیلاروس ته کوم صدر دا د پاکستان لومبئی دورہ دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مې کې دونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د انتخابي مهم نن اخیری ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د شپې 12 بجو وروسته به د الیکشن مهم چلوونکو پر ضد قانوني کاروایی کیږي. بل خو د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې 2500 پولینګ سټیشن انتهایی حساسې ګرځول شوی دي. خبره د زلان یوسف زی رپورت ته وکشه.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت او د جمعې ورځې ترمنځ د شپې 12 بجې د الیکشن مهم اخیری نیټه ده او له دې پسته مهم چلوونکي امیدوارانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
د شپې نن یعنی دا 29 او د 28 ترمیانی رات دا به انتخابی مهم به مکمل بند شي. د شپې 12 بجو پورې هغه خلاف ورزي کچا وکړ نو هغه خپل سزا ده، خپل جرمانه ده. نو
موړي جاته کړه چې صوبایي الیکشن کمیشن ضلعي الیکشن کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته بیلټ پیپرې د ووټونو اچولو صندوقونه او دا شان دې سره اړوند نور سامانونه رسولې دي او د جمعې پر ورځ به دغه سامانونه متعلقه ریټرنینګ او پریزایډینګ افسرانو ته حواله کړی شي.
سهار به پولینګ شروع کیږي 8 بجو نواخلې تر مازیګر 5 بجو پورې. کم کسان چې په پولینګ سټیشن کې موجود وي تر هغه احاطه کې او هغه د 5 بجو وروسته موجود وي نو هغه ته به د ووټ حق حاصلې. اوس څنګه دا پولینګ ختم شي نو فوري تور باندې به دغه ګنتی شروع شي او چې ګنتی شروع شي نو چې څنګه ګنتی ختميږي الیکشن کمیشن تبا هغه رزلټ ورکي. هغه ته موږ غیر حتمی نتیجه وو او حتمی نتیجه به چې کوم دی نو هغه بیا په ووم تاریخ باندې الیکشن کمیشن نوټیفای کوي.
د خیبر پختونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 12211 پولینګ سټیشنو کې 2500 پولینګ سټیشنې انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او په ټوله صوبه کې د پولینګ سټیشنو د امنیت لپاره 100,000 ساتونکو ته اړتیا ده چې نیمه شمېره به له پولیس څخه برابر شي او پاتې نیم ساتونکي به له نورو سرکاري ادارو څخه وي چې به په امنیت ساتلو کې د پولیس سره مرسته کوي خو څه قسم وسله به په لاس نه وي. سرچینې زیاتوي چې د هر پولینګ سټیشن په 100 یا 200 ګزه کې به سکیورټی زون وی چې له هغه دننه به د ووټر پرته هیڅ چاته د تلو اجازه نه وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې بلدیاتی انتخاباتو کې خصي د ووټ کارولو بنیادی حق نه منع کول قانوني جرم دی او د دې خلاف ورزي کوونکو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په 13 مئی کال 2015 کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړي ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړي. د خبر پانې په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادي حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼل شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارولو د حق لړکی د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبرتی نو پختل نو هغه وی چې اکثره داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منې کولې شي کوم چې د آئین او قانون خلاف ورزی ده خو په کار د چې د زنانو ووټونه اچول ضروری وګرځول شي او به لدې یو امیدوار کامیاب تصور نکړې شي
زنانه خو چې دانو د سټیټیزن په شکل کې د کانسټیټیوشن کې په کانسټیټیوشن کې د سټیټیزن خبره ده شهري خبره ده او دغه شهري سړین دی او خزم ده نو اوس په یو ځای کې خزه د ووټونه منې کیږي او سړی ووټ اچي نو دا به هیڅ د آئین خلاف ورزی ده خو
یاد دې چې د رستیو کې په کوس دیر کې د زمینی انتخاباتو دوران سره پاسه 50 زره زنانو کې یوې خزي هم ووټ نه و اچولې د کوم چې الیکشن کمیشن نوټس اغسته او تر دې دمه هغه کیس په الیکشن کمیشن کې روان دی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په شپکه د چارسده کې نن د اف سی ځواکونو پاسینګ آؤٹ پریډ وشو په یاد تقریب کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود و چې د اف سی ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه په دې موقع نوموړي سویناوي هم کړې دي چې تفصیل یې لسیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي
په شوقدر اف سی قلعه کې نن د درې شوه او څلوېښتو رنګوټانو تربیت ته مکمل کېدو وروسته پاسنګ آؤټ پریډ وشو چې دغه پریډ وروسته دغه تنان سپایان جوړ شول او د اف سی د ځواکونو د مشرانو په وینا چې دا تنان به اولس بیلابیلو ضلعو ته لیږل شي د پاسنګ آؤټ دې دستوري ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم راغلی و هغه دغه ځوانانو ته په خپل وینا کې وویل
341 شهیدو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان 500 سے بھی زیادہ آپ کی فورس کے زخمی مجاہدوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں
دی وای چنن ز د هغه 300 او یو سلویخ وجل شیو او د 500 نه زیاتو د زخمیانو یادونه کول غواړم چا چې خپل وینا ورکړه او د اف سی او د داخله چارو نه بلکې د ټول قام سر وچت کو نو ستاسې مقابله د هغه خلکو سره ده چې د اسلام نوم اخلي او بی ګناه خلک وژني او زمون په ماشومانو د اسلام په نامه بریدونه کوي
اسلام کا نام لیکر ہمارے بچوں پہ حملے کرتے ہیں
نوموړي زیات کړه چې دا څنګه خلک دي او څنګه مسلمانان دي چې په جماعتونو او د نورو مذهبونو په عبادت خانو هم بریدونه کوي
آپ نے اپنے زور بازو سے پر تشدد عناصر جو اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں ان کو زور بازو
دی وای چې تاسو په خپل زور باندې هم هغه خلک چې تشدد کوي د هغوی مخ بورانه وای او مونږ چا په زده نه یو او نه په کوم پردي هوا د حمله کو بلکې مونږ خپل سکولونه بازارونه او جماعتونه پورم نه کول غواړو
سکولونو کو اپنے بازارونو کو اپنے گلیوں کو پر امن کرنا چاہتے ہیں
نن چې کوم ځوانان سپایان جوړ شول په هغه کې د ملاګورو عابد حسین هم شامل و هغه وویل
او موږ بس پنځم میاشتې تربیت لا تیر کوم لیډر خټننګ راکړای او ان شاء الله چې موږ عمل کوو کوم خدمت کوو هم دې پر برتی شو
د ملاکان وسیدون کې مشتاق غنی هم په دغه تنانو کې شامل چې نن سپهی جوړ شوی نو هغه سره مې هم خبره وکړې
موږ به ان شاء الله خپل وینه قربان کوو خو وطن به ان شاء الله چاله نه ورکو موږ به چې کوم جنگ اردو ان شاء الله موږ بره راوړو
او یاد دې وي چې نن پورا څلور کالونه پس په اف سی قلعه شو قدر کې سرګن پاسنګ آؤٹ پریډ وشو او څلور کلونه وړاندې هم په 2 مئی او 2011 باندې د دې قلعه په لویه دروازه کې 2 مرګ بریدونه شوي چې د سلو نه زیات اف سی ځوانان پکې وژل شوي هم وو شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
لا پاکستان خبریدونکو ورسپانې ډون په خپل اداریه کې د هغه هوا د ملي اجتهاد یا یووالي کونسل هغه فیصله ستایلې چې په جماعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه ساری او هغه خطیبان چې کرکه خبروي پر ضد به اقدامات کوي تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه وای په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سرخدریزي غلي پاتې شوې دي او یې هم ور باندې ډیر نرم تنقید کړی دی ورسپانه لیکي خای همدا لامل وی چې اوس مهال په پاکستان کې سخدري زړډلې د خپل مقاصد لپاره خلک ځان ته جذبوي د سخدري زړډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ وشي همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ دا شورا له یو شمیر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یو غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جمعات خطیبانو ته بوای چې د خپل ویناګانو موضوعات اخلاقیات او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورسپانه وای په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا وسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمیر کسانو نیولو دعوی کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟
دا وو پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لټ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لارې باندې کار پیل شي. نن په اسلام آباد کې را بلل شوی ټولګندیز کانفرنس ته خبري اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یو کمیټې پر جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نن اونیزي خبري غونډې ته وکړه. د هند د دفاع وزیر ویلي و کچرته په هند کې د ترګري پیښه کیږي نو دغه هیواد به په جواب کې په هغه هیواد کې هغه سي کاروای کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن طریق انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیتي انتخاباتو پر عمل دي ناصر اندازه کشي. نن په پېښور کې ډول ګوندیز کانفرنس وشو چې په کې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمهوریت اسلامي عوامي نیشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم ګوند ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې شزي د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو پر مهال له ووټه ورکولو منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا 80 سوال وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسد الله شیراز نن په بخشي شیرزاد نن مشال لري ټول دغه سوال د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړي چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي او اواز کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نه کړي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته د وینا په وخت دا خبره وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي خو اصول به له پامه نه غورځوي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دوه همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مئی په 1 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د ټیمي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د آسیا زړه استنبول پروسې یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دوه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دوه هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نويستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دوه هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به یې هم د دوه هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ
ټینګ وکړی شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اول نام موجوده انتظامی ډانچه هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. دینه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه د هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپل ګډوډۍ پړه په هند اچوي. مجلې لیکي له هند د یری خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې په خپلو خپو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا بر صغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالره آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سویټزرلند کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې د فیفا اوو چارواکو تر گرفتارۍ وروسته د یادې ادارې مشر د مستعفي کېدلو او د ادارې کېدونکو انتخابات د ځنډولو غوښتنې مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فیفا نیول شوي چارواکي د کال 1991 راهیسې په رشوت اخیستلو تورن شوي دي او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل کېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د مئی په 28 نیټه د فوټبال د نړیوال اتحادیې فیفا اوه چارواکي په سویټزرلند کې پولیسو ونیول. رپورټونه وایي چې دغه اوه چارواکي به د پلټنو لپاره امریکا ته استول کیږي. په سویټزرلند کې د انصاف فدرالي دفتر اف او جی وایي چې دوی د 100 ملیون ډالرو نه زیاتې پیسې په رشوت کې پر اخیستلو تورن دي. د امریکا اټرنی جنرل لوریټا لینچ د مئی په 28 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د فیفا چارواکو د خپل مفاد لپاره په نړۍ کې د فوټبال لوبه بدنامه کړه. د هغې په خبره یادو کسانو د کال 1991 نوی راہی سے دا لوبو دا مشورتیا لکمپنو نا رشوت اخستے دے امریکائی سارنوالانو دا ہم ویل چی آدھے گرفتاریاں نے اختتام نہ بلکہ دا پلٹونو شروعات دے چی دا امریکہ دا پلٹونو ادارہ ایف بی آئی انٹرنل ریونیو سروس او نور ادارے ترے کوی دا نیو یارک ٹائمز رسپانی او دا بی بی سی دا رپورٹونو تر مخا پنی ویل شو کسانو کے دا فیفا مرستیال مشران ہم شامل دی بلخوا دا سویٹزرلینڈ انتظامیہ دا بولے دا عمل پاڑا دا تفتیشی کاروائی کولو اعلان کرے دے چی لمخی پکال 2013 کے نڑیوال کپ روس کے کیدل ٹاکل شوی دی او دا کال 2022 نڑیوال کپ قربتوب قطر تا ورکڑل شوی دی دا فیفا دا صدر سیپ بلیٹر نوم دا پلٹنو لپارا ندی اخیستل شوی خود انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن چیئرمین گریگ ڈائک دا مئی پہ اوشتما نیٹا ویلی دی چی دا رشوت یاد سکینڈل تا پا قتلو سر پکار دا چی دا فیفا مشر خپل دندا پا سمدستی ڈول پریگ دی بلخوا دا اروپا دا فٹ بال ادارے دا مئی پہ نہوشتما نیٹا دا فیفا صدارتی انتخابات تشپگو میاشتو لپارا دا زنڈولو غوختنا کڑی دا پا این حال کی دا فرانس دا بارنو چارو وزیر او دا غا بریتانوی سیال پر فیفا سخت تنقید کڑی دی او دا ادارے دا صدر ٹاکلو لپارا دا انتخاباتو دا زنڈولو غوختنا کڑی دا دا بریتانی خارجہ سیکرٹری فلپ ہیمنڈ دا مئی پہ اوشتما نیٹا بی بی سی تو ویل چپ فیفا کے ڈیری بنیادی ستونزی دی چھ باید اصلاح شی دا پدا سے حال کی دا چھ دا مئی پا نہویشت منیٹا دا فیفا دا اوسنی مشر سیپ بلاتر او داغ دا مقابل پرنس علی ترمیز زنوی صدر دا چوکے لپارا سیالی ٹاکل شوی دا دا بشری حقونو دا سار نڑیوال ادارے دا مئی پا اتویشت منیٹا ویلی دی چھ دا فیفا نوی صدر باید دا باوری کری چھ دا راتلون کو فوٹبال لوبو کوربا ہے وادونا دا بشری حقونو اصول پا پام کیو ساتھی پا این حال کی دا فیفا سپانسر کمپنیانو لکا کوکا کولا میکڈونلڈز او ویزا پا تنظیم غک کری دی چھ اصلاحات تیراولی گینی دا سپانسر پر ملیونونو ڈالر بالا لاسا ورکڑی
د پختنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سحر د نهو نه د ماخام د شپږو بجو پورې خبريږي. یو رپورت ته ورزو چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د جرمني خبری ایجنسی کې چې په دې قرارداد کې د هغو خبریالانو د خوشی کولو غوښتنه شوې ده چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول شوې دي. بوریوال کاکړ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دې قرارداد په اړه د جرمني خبری ایجنس رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو خوله داسې قرارداد منظور کړ په کوم کې چې پر ټولو هیوادونو ژغ سوې دي چې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخه ونیسي. د جرمني خبری اجانس لیکي چې دا قرارداد د لیتوانیا هیواد تیار کړی وو او له وړاندې کېدو وروسته یې د نړۍ 30 نور هیوادونو هم ملاتړ وکړ. قرارداد د نړۍ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه دی هغه خبریالان خوشی کړي چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول سوی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینګویس ویلی چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد لخوا پر وړاندې سوی او منظور سوی قرارداد ویاړي. د ویلی چې په نړۍ کې د امن او قراری ساتلو لپاره د مطبوعاتو رول بنسټیز دی او د خبریالانو خوندیتوب په دې ډیر مهم دی چې هغوی خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې اچوي چې خلکو ته رښتیا ور په ډاګه کړي. د بیسره د خبریالانو سازمان مشر کریستوف ډیلویر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دې قرارداد منظوري د خبریالانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره یو تاریخي ګام دی. د بیسره د خبریالانو سازمان له معلوماتو سره سم په تیرو 10 کالو کې تر 300 زیات خبریالان له خپل کار سره په تړلو چارو کې وژل شوی دی. سازمان لیکي چې یوازې په شام کې له 2011 کال راهیسې 45 خبریالان او شاوخوا 130 لیکونکي او فعالان وژل شوی دی. د سازمان پلیکنه له شام وروسته دویم هیواد عراق دی چیرې چې له 2013 کال راهیسې تر 15 زیات خبریالان وژل شوی دی. د قرارداد په یو برخه کې راغلی دی چې د آزادو خپلواکو او بې طرفه مطبوعاتو کار د یو جمهوری ټولنې په رامنځته کولو کې بنیادی رول لري. د ملګرو ملتونو مرستیال مشر جان ایلسن د امنیت شورا ته باور ورکړی دی چې پر وخت او دوامداره توګه به په مطبوعاتو کې د کارکوونکو پر ضد د کېدونکو جرمونو په اړه رپورټ وړاندې کوي. جان ایلسن خبریالانو ته په اشاره ویلي چې د داسې غږونو خوندي ساتل زموږ د ټولو دنده ده چې د نړۍ امن ته د ورپیش خطر په اړه معلومات او خبرداری ورکوي.
داوو بوریوال کاکړ د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا ټریبیونل لپاره په خوانی بیوروکرات سنگي مرجان نوې چیرمن ټاکلې دي. دغه چوکې د 1300 میاشتو نه خالی پرته وچې لوجې د قبایلی سیمو د ولس د اف سی آر سره تړلې قانون ستونزې نه حل کړي. دا چې د نوې چیرمن ټاکلو سره به دغه ستونزو د حل لارې پیدا شي او که څنګه او دا او د دې سره د نورو پوښتنو جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر د نوې چیرمن سنگي مرجان سره مرکه کړې ده.
ٹرائیبونل خدا دے کنا چې دا خو یو دا سیول او کرمینل کیس چې څومره یې کنا په ایف سی آر لاندې دا یې یعنی هایر هایست فورم دا دی اپیلیټ او ډیویژنل فورم دا دی نو دا مو یقین دی امید دی چې په ایف سی آر لاندې به امید نه دی دا مو یقین هم دی چې په ایف سی آر لاندې به انشاء الله دا چا سره زیاتای نه کی
نه نو د ایف سی آر خبره ده سر د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سپا قبیلا باندې د ایف سی آر د لاندې جرمانه ولګوله
یہ خوبلا گا ولا دا خوبی دا غاسه دا سوزین دا سیول جج سزا ور کی سیشن جج تلا کی اپیل و کی بیا برلا کی ای کوتا دا پینو نہ خو کی دی کنا اس کی کوم مثال جرمونا ولا گا ولا
جی
دا بیا کمشنر تا اپیل و کی چ مونتا و کی چ مونتا اپیل و کی ما در تو و چ ان شاء الله یا تای با پی سی آر لانے چا ستان کی
سنگ مرجان صاحب دا فاٹا ٹریبیونل بار کی ودا خبر دا چ پمالی تو گا باند دا آزاد ادارہ ندا نو تا سب سنگ او کڑے شی چ دغه دغه فاٹا ٹریبیونل خالی زل تا دوام ور کی
دا سے آزاد کو نو خدا نو در کلا کنٹریکٹ دے دا اوس بیا پسایډی ډیپند کوي کوي چې پسایډی ډیپند کوي کنه چې را زه په ازادي سره کار کوم خو مثال کوو شو خو تیز به کچو خپا شو بیا نه هم کنه
نو تاسو غنئ چې د فاټا ټریبیونل یو داسې اداره ده چې پراتلونکو وختونو کې با قبایل سره د زیاتې د پاره دا مخاوني سي
ډیر کال کېږي چې جوړ کړی دی دا واقعي چې انډیپندنس پکار دی انډیپندنس ذات پکار دی
جی
کیا غوا وسی بیا خو پس ما و یاره پساری باندې ڈیپینڈایز اوستو یا انسان دا زمون دا قانوني اړین نه دی بنا دا عام جوډیشل ادارې پدې کې چې دا ساری غا ناس پی کنه زوی نو انصاف درته ملا چې دا ساری زوی نه ناس نو بیا څه ته وکړل
نو تاسو څه پلان دی تاسو څه ذهن کې دی چې را تاسو کولای شي چې را دا اداره د قبایلو سره د زیاتې مخونی سي
زما خو خپل په توکل باندې ټول کنه زه پورې قبایلو علاقې کې پاتې یم دا د پتا څه ته په پتا نه وي درې کاله په خیبر کې پونې تین سال په خیبر پاتې یم تقریبا درې کاله درې نیم کاله په کورما پاتې یم درې کاله په باجاوړ کې پاتې یم په نار کې تی پاتې یم ته وایې په دې دوه شوله کاله کې بیا سیکټری ټو گورنر پاتې کمشنر په دې دوه کاله کې دا تداوی سره ویلای شم چې په سیار لاندې مې هم د چا سره ظلم نه دی کړی
سنگ مرجان صاحب یو خو د اف سی آر خبره شو بل په قبایلی سومې کې مالی معاملاتو کې ډېرې مسلې دي خلک وایي کرپشن روان دی د پولیټیکل انتظامیه ادارې کرپشن کوي آیا هغه مسلې هم تاسو په دې ټریبیونل کې د حل کولو کوشش کوئ
نه هغه مسلې کې دا دي چې هغه کار د ایجکټیو دی کنه ایگزیکٹ لکھا اس پہ عام جو بھی شریف کو کرپشن کیسز کو اپریل میسج کرتا ہے نیب ویرتا گا کی یا ایبل ویرتا گا کی قداس کیسز میں ترا شیا قبل سا جائے بنیادی طور باندې کوئی دغه پر خپل اداري دي کرپشن سٹاپ کولو لپاره ها د موږ دا دې کنه چې ما خاطر چې کومې سیار لاندې جرمانی وغیرہ لاګي هغه د پر دا سیار دغه د اوس ریګولیشن چې کوم دا هغه کې دا پروویژن ستا چې دا راځي جرمانی به صحیح معنی استعمالی جی تو آڈٹ بیٹھی جی
بل سنگ مرجان سے قبائلی سی مکی دا لا درک شو خلقو یو مسئلہ دا چے آرمی اونی سی یا نور اداری اونی سی یا وغا غیب شی نو آغا مسئلے بتاسو پا دی ٹریبیونل کیا ہو رہی
داو سی امین من گوشو آرمی کوٹ سو ملی چی کوٹ سی چی جور تل نا غیر دیسے دا پارا جور تا خودی دا پارا جور کری دی ہاں داوی سے البتا مثال پولیسکل دن کا چی جزل تا والا شی ایس شیار لانے بیا راغلا خبر
صحیح
کوم دا هم ساده کنه دی دیک دی سیلګات دا موجوده ریګولیشن کې د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار دی چې جیل ویزټ سپلای شي یو منظم کتل شي چې به دا مونږ ته پیښ شي په کوم قانون نه دی مونږ ولاي لای نو غارا اندرنه کری نه شي وڅانل کا آرمی ون چې هم کم از کم دا به مونږ ته فاټا لګي چې به دا آرمی سره دی پس آرمی دا و دوی دا کنه نو دا آرمی سره خو جوډیشر نیم چیرچار نشي کړی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه صورتحال دی؟ په دې هکله درته اوس یو رپورټ خپرو. د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین شروع کړی و. اوس دعوه کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان سکولونو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زموږ تقریبا 4 لاکھ پاوشه ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاوشه انرولمنټ شو. زموږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پوره کړو. انرولمنټ کمپین وو کال کې 2 ځله کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي به نورو کلونو کې دا کالې به تقریبا 6 لاکھ انرولمنټ کېد او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کېد. نو دې کال کوم 4 لاکھ تر رسیدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې یې ډېری ماشومان داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمې ده.
کیسینګ واره زیاتی کې بیا زنګ مشران له دم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغه پښمیر استادان هم راکړي، ولې چې دا واره بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړ دی او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړ دی. نو دا په یو یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې د پاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړ ډېر ښه طریقې سره هندل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یادې اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
اشاره سره خبریال یوسف علی وای ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو په کار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې، هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک ته مونږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته. خو ستاسو سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نوې ستاسو سره څومره کیپیسیټي ده؟ ته څومره کیپیسیټي جوړې؟ نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمری سکول دی، پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او پای کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان په 15 کمرو او شپږ استادانو څنګه به انسان کیږي؟
په دې حکلا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړي شي.
دا وو منور شاه. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان بیا وایي چې حکومت رغواړي چې په یاده سیمه کې سکولونه خلاص خپل ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي، خو د دوی په خبره چې حکومت ورسره غلطه د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات را کوي.
شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وایي نن نرینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډي کې روان ول، پولیسو ورنګاړي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل. د رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته یې ویلي خو ورته خپل گاڑی هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته هم د تګ را تګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
رزمک چې کومې پی ای دی او د رزمک بریګیډ چې کوم ولا مشر دی هغه مو ته ټلیفون وکړ چې ته ځون ورور سو زر رزمک ته راغلم. تقریبا میش ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی کنه. بیا دې مشته وایي چې تاسو د ټیچرونو حاضر کې لکه مو سره ایز دلا وی لوړ دی د کارک نه دی خان نمبر واسطې دی وړي کې بچون دی ور سره کنه. میش ولا ګاډی پلان کو چې پرغه پولیسو له بیګار ته ونیو کنه.
د رزمک ډیویژن سرکاری سکول یوا زنانا استاد وای د کرک نارا غلې او رزمک تا ډیوټی تا روانه وا چې بنو کې یې ګاډې پولیسو ونیو. دوی وای د غلطا پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هواری شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې ته موږ یې پهله ډیوټی کړې ده اوس خې چې موږ خلکو ته سبق وایي چې خلک موږ ته بیا خپل کلی ته روشي. تاګره تاکي مشکلات ته موږ سبا یې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړ دا ټول دمره مشکلات وی اوس دلته موږ نه ګاډه پولیس ولې نیولې ده.
درزمګ ډیویژن سرکاري سکول یو بل استاد برکت شاه وایي خپل سیمه آباد غواړي او خپل ماشومان د تیارو نه راوستل غواړي، خو د دوی ستونزو ته څوک هم پام نه کړي.
خپل بچن و تیارو ته ناچي په دامې خوشیږي. افسوس خبره ده چې کیما مکمل یې هره ویستو زونه هیڅ قادر جام سم سکولونه بودوي خو کرفي ویار او سکولونه په کرفي شنه بودي.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډیویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دی کړه شوی، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را پدې خوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډیویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سلو شپاړه سکولونه دي چې پکې سلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو وار بیا عبد الله کاکړه وره.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرېدونکي لار باندې کار پیلې شي. نن په اسلام آباد کې راوړل شوی ټولګوندیز کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یوې کمیټې پر جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان قاضي خلیل الله د اونیزې خبرې غونډې په مهال نن وکړه. د هند دفاع وزیر ویلو که چرته په هند کې د ترګری یو پیشه کیږي نو دغه هیواد په ځواب کې په هم هغه هیواد کې هغسی کاروای کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیاتي انتخاباتو پر عمل دې نه اثر اندازه کیږي. نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وشو چې په کې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمع اسلامي پرته عوامي نیشنل پارټي، قومي وطن ګوند، پلس پارټي او مسلم لیگ نن هم ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروای کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له وټه منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنی چار وزارت یو چارواکی وای په بغلان کې شاوخوا اتیا وسوال وچل سوی دی. د کورنی چار وزارت یو چارواکی جنرال اسدالله شرزاد نن مشال لري تول دغه وسوال د عملیاتو پر مهال وچل سوی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی دی چې د فیفا یعنی د فوټبال په نړیوال تنظیم په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نشي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د ښاغلي بلوتر پوزیشن ډېر ښه دی چې بیا وټاکل سي. د امریکا هم رئیس ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصول به تر پښو لاندې نه کړي. جو بایدن تېره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ایران سره به په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د ټیم پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحلې کې برخه واخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدو. امید کوم چې دا پروګرامونه به تاسو په خوشی وي. زمری ها میرزاده، عبد الله کاکړ او تکنیکی همکار ساک اميري د نن په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. الله پامه.